السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن سه شنبه د لوی اختر لومړی ورځ ده. تاسو ټول درنو اوریدونکو ته د دې اختر مبارکي وایم او هیله من یم چې په خوښۍ سره یې تیر کړئ. د خبری مجله کې مو درته دغه خبری مسالې راټولې کړي. د اختر پر رسیدو هم د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې یو بل ته په ماشه دي. د دفاع وزارت وایي
زموږ تهاجمي عملیات د هیواد په ختیځ، لویدیځ، شمال او جنوب کې پیل شوي.
کابل کې مو د اختر له رنګونو خبرو. عامې روغتیا وزارت وایي افغانان باید د کورونا تر څنګ د قربانۍ پر مهال د کانګو مخنیوي ته هم هڅې وکړي.
کانګو یو وژونکې ناروغي ده، قرباني ده. غوښ سره په تماس په برخه کې دوی ته توصیه دا ده چې دستکش نه استفاده وکړي.
او امریکا د ګوانتانامو له زندانه یو مراکشي زنداني آزاد کړی. د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی همکار طاهر روخان دی، هغه هم تاسو ته د اختر مبارکي وایي. خبرونه له معمول تر سم د افغانستان او نړۍ په وروستیو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د سیمه ایزو راډیوګانو د فعالیت په اړه اندېښنه ښیي. د ترکیه امنیتي چارواکي وایي 1.5 زره غیر قانوني کډوال نیولي چې ډیری افغانان دي. او په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې د مړو کسانو شمیر 3 ته پورته شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د سیمه ایزو راډیوګانو د فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې د دې راډیوګانو مشران او کارکوونکي له فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي. په تیرو څو اونیو کې چې طالبانو پر یو شمېر سیمو ولکه ټینګه کړه، نو په ځینو ځایونو کې د سیمه ایزو راډیوګانو تاسیسات هم د دوی لاسونو ته ولوېدل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو 15 یا 16 راډیوګانې نیولې دي او زیاته کړې ده چې دا راډیوګانې اوس د بیان د ازادۍ پر بنسټ خپرونې نشي کولای.
دغه راډیوګانې اوس په ازادانه توګه باندې خپل نشرات نشي کولای او نشرات یې مستقل نه دي لکه څنګه چې پخوا وو. او دا د بیان ازادي د جمهوریت او امارت ترمنز هغه د جدایي کرخه ده.
طالب ویان وای په هغو سیمو کې چې طالبانو نوې نیولې دي، نه راډیوګانو خپرونې کولې چې اوس یې یوازې 15 غیر فعال دي. او په پاتې 4 اف ام راډیوګانو کې یوې په بلخ او دریو په بدخشان کې خپرونې پیل کړې دي. ذبیح الله مجاهد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ایزې راډیوګانې د اسلامي اصولو په رڼا کې فعالیت کولی شي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. د ترکیه امنیتي چارواکي وایي په تیرو 10 ورځو کې شاوخوا 1.5 زره تنه غیر قانوني کډوال چې تر ډیره افغانان دي د ایران سرحد ته نږدې نیولې دي. د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت او سیمه ایزو چارواکو ویلي چې دا کډوال د روانې جولای میاشتې له 10 څخه تر اوسه د ایران سرحد ته نږدې په وان ولایت کې له 11 قاچاق کوونکو سره نیول شوي دي. د افغانستان، ترکیه او ایران د بهرنۍ چارو وزیرانو په تیره جون میاشت کې په یوه لیدنه کې د کډوالو په مسأله کې د دریو واړو هیوادونو ترمنځ همکاریو په اړه بحث وکړ. افغان کډوال اکثره د ایران او روس ته د ترکیه له لارې غواړي چې ځانونه د اروپا شتمنو هیوادونو ته ورسوي. د امریکا پوځ هغه افغان ژباړونکي چې د متحده ایالاتونو د مهاجرت د ویزو غوښتنه یې کړې د ویرجینیا ایالت په یوې پوځي قرارګاه کې ځای پر ځای کوي. د ولسمشر جو بایدن اداره وایي شاوخوا 2.5 زره ژباړونکي چې د امریکا په پوځي ماموریت کې په افغانستان کې دنده ترسره کړې ده او د هغوی د کورنۍ غړي به د ویزو د تصویب تر وخته په دې کمپونو کې استوګن وي. د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته په یو مکتوب کې ویلي دي چې په پام کې ده دا افغانان راتلونکې اونۍ د ویرجینیا په ریچموند کمپ کې ځای پر ځای شي. د امریکا حکومت د روانې میاشتې په لومړیو کې اعلان کړی و چې د متحدو پناه غوښتونکو د میشتېدو د عملیاتو په نوم د امریکا د ویزو د متقاضیانو د ځای پر ځای کولو بهیر به ډیر ژر پیل کړي. اټکل کېږي چې د امریکا د مهاجرت د ویزو د متقاضیانو شمیر به شاوخوا 20 زره ته ورسیږي. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې د مړو کسانو شمیر 33 او د ټپیانو شمیر 40 ته لوړ شو. چارواکي وایي دا بس پرون دوشنبه سهار مهال د پنجاب ایالت په اړوند دیر غازی خان سیمه کې د یو بار وړونکي موټر سره ټکر شو. چارواکو ویلي د پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې د ځینو یې وضعیت نازک دی. د دې پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوي دي. په پاکستان کې هر ورځ د خونړیو ترافیکي پیښو راپورونه ورکول کېږي چې علت یې تر ډیره په لرې پرتو سیمو کې د سړکونو ناوړه حالت او د قوانینو نه رعایتول بلل کېږي. امریکا او لویدیځو متحدانو یې پرون ویل د مایکروسافټ ایکسچینج کمپنۍ د برېښنالیکونو پر سرورونو د سایبري بریډ په ګډون د حق کولو په نړیوال کمپاین کې د چین لاس دی. دوی پر پیکینګ تور ولګاوه چې د باج اخیستو په هدف په سایبري حملو او نورو ورته هڅو کې یې له هکرانو سره لاس یو کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په دې اړه څرګندونې کړې. هکرانو د خپلو حملو په لړۍ کې د مایکروسافټ سرورونو له لارې په ټوله نړۍ کې د کمپیوټرونو شبکې کوته لاره وموندله او له 2.5 لک زیات سرورونه یې زیانمن کړل. په 13 مارچ میاشت کې د امریکا د سایبري امنیت کارپوهانو وویل چې په دې حملو کې چینایي هکران لاس لري، خو پکینګ هغه مهال دا تورونه رد کړل. او د بلاروس رژیم پر رسنیو او مدني فعالانو د ځپونکو اقداماتو په لړۍ کې 3 نور ژورنالیستان ونیول. د بلاروس د ژورنالیستانو اتحادیه وایي چې د ریګیونال نیکزیتا په نوم ورځپاڼې ایډیټر الکساندر مانسیویچ او دوه خبریالانې زویا خورتوتسکایا او ناستا اوتکینا پرون د جولای په 19 د پولیسو لخوا ونیول شوې. دا 3 تنه خبریالان وروسته له هغه ونیول شول چې امنیتي مامورین د پلازمېنې منسک په 80 کیلومترۍ کې د دې ورځپاڼې دفتر ته ننوتل او تلاشي وکړه. بلاروس وروسته له دې چې الکساندر لوکاشینکا د واکمنۍ له 6 پرله پسې دورې وروسته د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې یو ځل بیا د ولسمشر په توګه اعلان شو، له سیاسي کړکېچ سره لاس او ګریوان دی. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې په دې هیله چې د اختر دا لومړۍ ورځ مو په خوښۍ سره پیل کړې وي. راځو د خبرونې لومړۍ راپور ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې به هم د امنیت د خوندیتوب په مقصد عملیات دوام وکړي، خو د طالبانو سرچینو بیا ویلي دي که حکومتي ځواکونه پوځي عملیات ودروي نو طالب وسلوال به هم حمله ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د لوی اختر پر رسیدو د 13 اخترونو په تپکتو هیڅ یوې ډلې د رسمي اوربند اعلان نه دی کړی. په همدې حال کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې پر مسله په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او پوځي مشرانو سره تازه خبرې کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا ول طالبانو غوښتي چې د سیمو نیول پای ته ورسوي. تفصیل له احمد تکل ناورو.
نن په افغانستان او نور نړۍ کې د لوی اختر لومړی ورځ ده، په دې توپیر چې په نور نړۍ کې مسلمانان قربانۍ کوي او اختر لمانځي، خو په افغانستان کې خلک اوربند تشي بې شماري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اختر په 3 ورځو کې به د خلکو د امنیت د ټینګولو په مقصد د دفاعي امنیتي ځواکونو عملیات روان وي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته وویل
عملیات های تهاجمی ما در شرق، در غرب، در جنوب، در شمال
زموږ تهاجمي عملیات د هیواد په ختیځ، لویدیځ، شمال او جنوب کې پیل شوي او زموږ ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د هرې ورځې په تیریدو سره به نورې ولسوالۍ او سیمې د طالبانو له ولکې آزاد شي. همداراز د اختر په ورځو کې به هم د خلکو د سر و مال د دفاع په خاطر پوځي تحرکات او فعالیتونه ولرو.
د طالبانو دریز که څه هم د دې ډلې د مشرتابه لخوا رسمه نه دی تایید شوی، بل ډول دی. د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې طالب وسلوال به د اختر په ورځو کې په حملو لاس پورې نه کړي او یوازې هغه مهال به جګړه پیل کړي چې برید پرې وشي. په وروستیو 2 کلونو کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ شوي، د اخترونو پر مهال د دواړو خواوو ترمنځ جګړې تر ډیره حده درېږي، خو په دې اختر کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر تقریبا بشپړ شوی، طالبانو د اختر په درشل کې پراخې سیمې ونیولې او د جګړې توازن د دوی په ګټه بدل شو. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون دوشنبه له اسلام آباد څخه د یوې لنډې لیدنې په ترڅ کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او د پوځي استخباراتو له مشر جنرال فایز حمید سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد له دوهې څخه اسلام آباد ته تللی و. په پاکستان کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې لیمران خان او جنرال باجوه سره د کتنو پر مهال خلیلزاد په افغانستان کې د یو هر اړخیز بیړني سیاسي حل پر اړتیا ټینګار وکړ. د پاکستان د حکومت په رسمي بیان کې د عمران خان له قوله راغلی چې نوموړی وایي په افغانستان کې کړکیچ او بې ثباتي د پاکستان په ګټه نه دي. ښاغلي خلیلزاد پرون ماښام پر ټویټر د پوسټونو په یوه لړۍ کې پرته له دې چې د اسلام آباد د سفر یادونه وکړي د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سیاسي حل په برخه کې هڅې چټکې کړي. هغه لیکلي چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو پر مهال د دواړو اړخونو دا ژمنه چې د ملکي تلفاتو مخنیوی به کوي مثبت ګام دی، خو دی زیاتوي چې یوازې د خبرو له لارې سیاسي حل تاوتریخوالی ختمولی شي. خلیلزاد مخکې هیله ښودلې وه چې په دوحه کې د لوړې کچې په خبرو کې به پر اوربند حتی که د لنډ وخت لپاره هم وي موافقه وشي، خو د دې غونډې په ګډه اعلامیه کې د اوربند یا د تاوتریخوالي د کمیدو هیڅ یادونه ونه شوه. خلیلزاد په پرونی بیان کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د لوی اختر په خاطر د سولې لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له طالبانو غوښتي دي چې د ده په وینا د خپلو وروڼو د سیمو اشغال پای ته ورسوي. ښاغلی اردوغان پرون د شنبې د ترکیې تر ولکې لاندې قبرس ته له روانېدو مخکې خبریالانو ته ویل چې د ده په نظر دا چلند چې طالبان یې اوس مهال کوي هغه څه نه دي چې یو مسلمان ورور یې له خپل بل مسلمان ورور سره کوي. اردوغان زیاتوي چې طالبان باید نړۍ ته وښیي چې سوله سمدستي افغانستان ته راروانه ده. انقره چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته یې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د ادارې او امنیت د ساتنې وړاندیز کړی. د دې احتمالي ماموریت د لګښتونو په اړه له امریکا سره د خبرو په حال کې ده. طالبانو د ترکیې دا وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې ترکیې ځواکونه باید له نورو نړیوالو ځواکونو سره یو ځای له افغانستانه ووځي. اردوغان په خپلو پرونیو سرګندونو کې وویل ترکیه پلان لري چې د دې وړاندیز په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي او زیاته یې کړه معلومه به شي چې د دې خبرو نتیجه به څه وي.
ومو ورېدل چې د اختر پر رسېدو د افغانستان د جګړې ښکېلې ډلې لا هم یو بل ته لاس په ماشه دي او د رسمي اوربند اعلان هم نه دی کړی. ورځو کابل ته دا چې کابل کې د اختر سهار څنګه پیل شوی، د اختر رنګونه څه دي، شاوخوا د بازار د ښار وزه څه ډول ده، له هغه ځایه مو همکار سټوډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ اختر مو مبارک شه، کاوریدونکو ته د کابل د اختری سهار په اړه لاندې معلومات ورکړئ.
سلام، سهار په خیر ستاسو او د اوریدونکو ته هم اختر مبارک وي. نن د لوی اختر یا د قربانۍ د اختر لومړۍ ورځ ده په ښار کې. هغه سیمې چې زه ورته سهار وختي بته وم اوس هم یمه ارامه ده، ځای ځای امنیتي ځواکونه لیدل کېږي چې د تلاشۍ پوستې جوړې کړې دي او وسایل تلاشي کوي. دغه شان د جوماتونو مخ ته هم پولیس ولاړ دي د امنیت لپاره. ټاکل شوې ده چې د سهار له 8 بجو داخل مزونه شروع شي، تر 3 پورې ممکن دوام وکړي په بیلابیلو جوماتونو کې په بیلابیلو وختونو کې. نو دا ځل بیا هم اختر په کابل کې د کورونا وایرس تر سیوري لاندې لمانځل کېږي. د افغانستان روغتیا وزارت پرون یو ځل بیا خبرداری ورکړی دی چې خلک باید روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي، خو ما چې وکتل تر ډېره پورې چې سهار کوم کسان دخوا خوا له سهار راهیسي ګرځي په ښار کې چندانې دې موضوع ته پام نه کوي، ځکه هغه ماسک چې ډېر مهم چیز دی چې باید دوی وکاروي، دوی ماسکونه نه دي تړلي. ولیدل شي وروسته چې په جوماتونو کې چې مونځونه کېږي دوی هغه اجتماعي فاصلې په پام کې نیسي که څنګه؟
بله، له امنیتي موضوعاتو نه څه خبرونه دي؟ له تېرې شپې راهیسې څه ویل کېږي؟ د افغانستان حکومت او طالبانو تازه څه ویلي او کنه؟
خلک ډېر په تمه وه چې د اوربند په اړه به یو زیری واوري، خو تر اوسه د اوربند په اړه رسمي څه نه دي ویلي. شوې خوا هم څه نه دي ویلي. طالبانو تېره شپه ویلي چې دوی به د حکومت سرتیري د دوی اختر په مناسبت باندې خوشي کی خوش میرې نه دی ښودلی چې څونه حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ممکن جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اختر تر مانځه وروسته رسنۍ سره چې خبرې کوي په دې اړه باندې ځینې مسایل ووایي، خو تر اوسه پورې د اروپا په اړه رسمي څه نه دي ویل شوي. د ویښ خواله
کور مودان ډېره مننه. په کابل کې زموږ خبریال و چې د اختر د رنګونو په اړه یې تاسو ته معلومات درکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې خپرې کړې دي. صفي الله ستانگزي ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپانو پاڼې اړولې.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علی خیل د لور سلسله علی خیل د تختونی او ربړونی په قضیه باندې ګڼو ورځپاڼو مقالې خپرې کړي. لدی ډلې د واشنگتن پوسټ لخوا په خبرو شوی مطلب کې راغلی چې افغانستان له پاکستانه ډیپلوماټانو ورغوښتي چې د پاکستان د بریټ پټاړو خپل اعتراض کړی وي. په مطلب کې راغلی شپږشت کلنه سلسله علی خیل د جولای په 14مه د پاکستان د پلازمینې ماسپخین محل تختول شوی وو او سخت گزارونه پرې شوی وو. واشنگتن پوسټ په دې مطلب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اقدامات په اړه هم لیکلي چې پاکستان دغه قضیه څیړي او د کابل پرېکړه یې د تاسف وړ بللې. په مطلب کې دا هم راغلی چې د پاکستان لخوا په ښځو باندې د بریدونو په تړاو پخوانۍ څېړنې هم له انتقادونو سره مخ وي، ځکه پولیس او عام صدر اعظم عمران خان بیرته دا ښځې ملامتې کړي، یا د جامو لپاره یا هم د دې لپاره چې ولې یوازې تللې. د واشنگتن پوسټ لخوا په دې خبر شوی مطلب کې داسې یوې قضیې ته اشاره شوې چې سږ کال په پاکستان کې په یوې ښځې باندې د هغې د دوو ماشومانو په مخ کې تیری وشو، خو د پولیسو یو چارواکي ملامتوله چې ولې د شپې یوازې سفر کاوه. د پاکستان ځینو ورځپاڼو هم د افغانستان د سفیر د لور د تختونې د قضیې په تړاو مقالې خپرې کړې. له هغې ډلې جنګ ورځپاڼې د پاکستان د اپوزیسیون د ګوند مسلم لیگ نون د مرستیالې مریم نواز خبرو ته اشاره کړې. مریم نواز پر رڼا ورځ له اسلام آباد د افغان سفیر د لور تختونه او بیا ورپسې د پاکستاني چارواکو څرګندونې په بهرني سیاست کې د پاکستان د حکومت یوه ناکامي یاده کړې. د مریم نواز په حواله د جنګ په مطلب کې راغلي چې که د افغان سفیر لور یوازې و یا په ټکسي کې و، د خوندیتوب مسؤلیت د حکومت. هغې انتقاد کړی چې حکومت په دې مسله کې د پاتې راتلو په خاطر له افغانستانه د بښنې غوښتلو پر ځای دلیل راوړی چې ګواکې د سفیر لور ځکه تختول شوې وه چې یوازې سفر کاوه.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې خلک د اختر په ورځو کې کورونا جدي ونه ګڼي یا ناورین به جوړ شي. د وزارت مسؤلینو پرون خبریالانو ته ویل چې د اختر په ورځو کې د کورونا په وړاندې به د خلکو بې پروايي یو ځل بیا دغه ناروغي د مثبتو پیښو شمیر زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د لوی اختر پر رسیدو سره د عامه روغتیا وزارت یو ځل بیا په احتمالي توګه د کرونا وایرس د مثبتو پیښو د ډېرېدو په اړه اندېښنې ښیي. که څه هم دا وزارت وایي په کووید-19 د اخته کېدونکو کسان په شمېر کې کموالی راغلی، خو ټینګار کوي چې د اختر په ورځو کې به د کرونا پر وړاندې د خلکو بې پروايي د یو ناورین لامل شي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
که چېرته هیوادوال د عامه روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونو ته توجه ونه کړي، خصوصا د اختر په شپو ورځو کې لکه د تېر اختر په څېر بیا هم دوی روغتیایي لارښوونې مننه کوي، نو موږ شاید د دې و چې تېر اختر کې مو ولیدل چې پېښې په هیواد کې د کرونا د مثبت پېښو زیاتوالی رامنځته شو. بنان د ټولو هیوادوالو څخه مو جدي غوښتنه ده تر څو د عامه روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په لوی
د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي د دې وزارت د هڅو ترڅنګ د اختر په ورځو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو همکاري هم اړینه ده. دا په داسې حال کې ده چې د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تېرو 24 ساعتونو کې د کرونا 2,658 مشکوکې پېښې ارزول شوي چې 915 پکې مثبتې او په همدې توګه ترې 150 کسان مړه شوي دي. د اختر پر رسیدو سره د کرونا وایرس لا خپرېدو ته د اندېښنو ترڅنګ د کانګو د تبې ډېروالی بله ویره ده چې په خلکو کې را پیدا شوې ده. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي کانګو یوه ویروسي وژونکې ناروغي ده چې له څارویو انسان ته لېږدېږي. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجرو په یوې خبري ناسته کې له خلکو وغوښتل چې که چیرې پر دې ناروغۍ اخته شي نو روغتیایي مرکزونه ته دې مراجعه وکړي.
کانګو یو وژونکې ناروغي ده او د ټولو وطنوالو نه مې غوښتنه دا ده چې د قربانۍ د حلالولو په برخه کې غوښې سره په تماس په برخه کې دوی ته مې توصیه دا ده چې دستکش نه استفاده وکړي، غوښه مخکې دینه چې استفاده کوي هغه څلورویشت ساعته یخچال کې پرېږدي، تماس نه لرې وساتي. که احیانا اعراض علائم دوی نه پیدا کیږي، خونریزي پیدا کیږي، تبه او د بدن درد پیدا کیږي، ژر تر ژره ولایتي روغتونو ته ناروغ انتقال کړي.
د روغتیایي راپورونو له مخې دا په انسان او څارویو کې ګډه ناروغي د یوې حشرې په چیچلو سره په څارویو کې پیدا او کله چې انسان څاروي ته لاس یوسي ور انتقالیږي. غوا، پسه او داسې نور د کانګو د تبې عمده لېږدونکي دي چې مړینې ترې هم رامنځته کیږي.
ستاسو له پیغامونو
غزنی ولایت چې د اختر مبارکي د لوی اختر ټولو ته د یو زلو څوارلسم کال څلورسم کال مبارکي ټول د افغانستان ملت ته، د ټول د اسلام ملت ته وړاندې کوم. الهي پروردګار دا اختر په مشکل سولي او برادري او د اخوت او د یووالي اختر کړي. الهي پروردګار د ټولو اسلامي ملکونو کې آرامي راولي. الهي پروردګار د کورونا او آفت له ټولې نړۍ چې واخلي.
افغانستان افغانستان مخامخ وطن مثبت
زه د رادیو ازادۍ له طریقې و ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم. حاجي سراد یم له زابل ولایت چې موضوع سوالی څخه نږدې پیغام ستاسو په کابر کې چې کومه غونډه د وسواله طالبانو او د افغان دولت د پلاوو تر منځ روانه وه، خلک ډېر خوشبینه او خوشحاله وو. خو متاسفانه او بدبختانه دا غونډه ډېره بې نتیجې پای ته ورسېده. خلک ډېر ناهیلي او ډېر مایوسه دي.
محمد بیان د هرات ولایت تر سره پاړی پکې لوی او جل جلاله او خدای د دربار غاړم چې د سولې د نیکمرغۍ د خوشحالۍ د ورورولۍ او ټول مرور لار او بار پښتانه مسلمانان ورونه افغانان بالخصوص افغانان پرور تغرد اختر سره ول مانځي دا مهمه دا مغوښتنه دا مدعا ده. او ببل بیان کې وایم چې پاکستان او تزمو اسلامي گاونډي مسلمان ورورې انور لوځ خو دل افریو د وسو پنن نامو اولاد لوځ کوي. نو خدای تعالی به اول مستقبل کې دا موقع په لاس راکړي چې دا حساب درکړو. کنو فورز د عاشر به الله په حضور کې دا حساب درکړو. موږ د مجبوري په استفاده مکه وندور پنن نامو او خو پاک دامن باندې لاس مو د خدای په لحاظ او سلام په احترام ورول.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوسم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا حکومت د ګوانتانامو زندان د تړلو په هدف پرون له دې زندان څخه یو بل بندي خوشی کړ. د ګوانتانامو د بندولو لپاره د اوباما د ولسمشری پر مهال هم هڅه شوې وې، خو وروسته یې مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ مخالفت وکړ.
د سپینې مڼې ویاندې جین ساکی پرون دوشنبه تایید کړه چې مراکشای عبداللطیف ناصر له ګوانتانامو زندان څخه خپل هیواد ته استول شوی دی. ناصر نولس کاله پرته له دې چې تورونه یې معلوم شي په دې زندان کې تیر کړل. په داسې حال کې چې مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د خپلې څلور کلنې دورې په اوږدو کې د ګوانتانامو له تړلو سره مخالفت کاوه، ولسمشر جو بایډن ژمنه کړې چې دا زندان به بندوي. د هغه ژمنه وه چې د سپینې مڼۍ ویاندې میرمن ساکی په خپله پرونۍ غونډه کې ټینګار پرې وکړ. میرمن ساکی وویل د بایډن ادارې لا په 13 فبروري میاشت کې په پام کې لرل چې ګوانتانامو بند کړي. پنټاګون د ناصر د خوشی کولو په اړه په یو بیان کې ویلي د ګوانتانامو د بندولو په اړه د څېړنې ځانګړي بورډ وپتېله چې په دې زندان کې د هغه ساتنې ته نور نو اړتیا نه لیدل کېږي. له دې سره د هغه پلان د عملي کولو په برخه کې یو بل ګام واخیستل شو چې هدف یې د نړیوالو تروریستانو د ساتنې د دې لوی مرکز بندول دي. د ګوانتانامو زندان بندول د پخواني ولسمشر باراک اوباما د پلان یوه برخه وه، خو اوسنی ولسمشر جو بایډن په دې برخه کې عملي اقدامات پیل کړي دي. د بشري حقونو ټولنو له هغه مهاله چې ګوانتانامو زندان د جورج دبلیو بوش د جمهوري ریاست پر مهال پرانیستل شو په پرله پسې ډول دا د متحدو ایالتونو یوه تاریخي اشتباه بلله. په دې زندان کې د تحقیقاتو پر مهال د شکنجې ادعاوې هم شوي دي، خو د بوش ادارې او پلویانو یې ویل چې دا کمپ د امریکا د امنیت او د تروریستانو د ساتنې لپاره ضروري دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بایدن اداره به د امریکا او د امریکا د متحدانو امنیت ته په پام سره د ګوانتانامو زندان د بندیانو د شمیر د کمولو بهیر ته دوام ورکړي. په ګوانتانامو کې 800 کسانو د بندیانو په توګه وخت تیر کړی. د ناصر له خوشې کېدو سره دا شمیر اوس 90 ته راکم شو. د سپینې ماڼۍ یو جګپړي چارواکي ویلي چې له دې 90 کسانو څخه 10 نورو ځایونو ته د لیږد لپاره په نښه شوي، 12 تنه د لیږد د احتمالي بهیر لپاره تر څېړنې لاندې دي، 10 کسان د ځانګړي پوځي کمیسیون د تحقیقاتو په بهیر کې شامل شوي او 2 تنه نور د محکمې لخوا محکوم شوي دي. ګوانتانامو زندان پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 له حملو وروسته چې امریکا افغانستان ته ځواکونه واستول، په 2002 کال کې له هغو کسانو څخه د تحقیقاتو په مقصد پرانستل شو چې له طالبانو او القاعده شبکې سره یې اړیکې درلودل. په دې زندان کې د ځینو طالب مشرانو په ګډون یو شمیر افغانانو هم وخت تیر کړی چې په تیرو کلونو کې بیرته خوشي شوي او افغانستان یا نورو هیوادونو ته سپارل شوي دي.
او سم پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د سیمه ایزو راډیوګانو د فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی وایي چې طالبانو لږ تر لږه 15 راډیوګانې نیولې دي چې زیاتره یې په داسې سیمو کې دي چې د طالبانو شاوخوا کنټرول دی، او دغه راډیوګانې اوس د بیان ازادۍ پر بنسټ خپرونې نشي کولی. د ترکیې امنیتي چارواکي وایي په تیرو 10 ورځو کې شاوخوا 1.5 زر تنه غیر قانوني کډوال چې ډیری یې افغانان دي د ایران سرحد ته نږدې نیولې دي. د امریکا پاوز هغه افغان ژباړونکي چې د متحده ایالاتونو د کډوالۍ د ویزو غوښتنه یې کړې د ویرجینیا ایالت په یو پوځي قرارګاه کې ځای پر ځای کوي. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکو بس د ټکر په پیښه کې د مړو کسانو شمیر 30 او د ټپیانو شمیر 40 ته لوړ شو. چارواکي وایي دا بس پرون دوشنبه سهار مهال د پنجاب ایالت په اړوند د ډیر غازی خان سیمه کې د یو بار وړونکو موټر سره ټکر شو. امریکا او لویدیځو متحدانو یې پرون ویل د مایکروسافټ